دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خبرونه کې د دغه موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د امریکا حکومت یو ځل بیا د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته شرطونه وړاندې کړل.
د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي، د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
طالبان بیا وایي دا شرطونه یې پوره کړي. د دریځونو دا توپیر په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د یوه کتونکي نظر پرې را اخلو. ملګرو ملتونو له افغانانو سره سږ کال د بېسارې بشري مرستې غوښتنه وکړه.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه د افغانستان لپاره کوو.
خبرونه کې مو د غزنی د غرو لمنو ته هم بیایو، چیرته چې شپانه په شپېلیو او دمبرو ځانونه خوښ ساتي. د خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو په پیل کې خبرونه اورو. احمد تکل چمتو کړي.
طالبانو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې د دوی وړل شوي الوتکې بیرته ور وسپاري. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د دریو افغان ژورنالیستانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې، او ډبلیو ایچ او وایي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه به ډېر ژر د اروپا له نیمایي زیات وګړي ونیسي. بشپړ خبرونه. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته ور وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک د تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل:
زموږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دوی هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي، دا بېرته راولي. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیاری په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ور ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب ولري، خو د جزئیات ورنه کړل. ویل کېږي د زمري په 4 د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پاوځ څه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د هغو دریو افغان ژورنالیستانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي طالبانو نیولي. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګانه وخت خپور شو، ویلي چې د طالبانو چارواکي باید فیصل مدرس، ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سمدستی او به شرط خوشی کړي، او د کار پر مهال د رسنیو د کارکونکو نیول بند کړي. په بیان کې یادونه شوې چې مدرس د کابل د میناوالو په نوم د یوټیوب چینل ویندوی، رحیمی کمرمن او عزیزی د چینل مالک دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سی پی جی د راپور له مخې د ژورنالیستانو د هغې مظاهرې راپور ورکړی و چې د یو ملکي وګړي د مړینې په غبرګون کې په پنجشیر ولایت کې شوې وې. د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلی جلال پرون له خوشي کېدو وروسته د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه چې له دې وروسته به تندې خبرې نه کوي؟
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو، خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالي دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. لازادې راډیو خبرونه اوري. پاکستاني طالبان وایي چې د دې ډلې د پخواني ویان مفتي خالد بلتي د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. بلتي مخکې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د مهمو مشرانو له ډلې و. په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ټي ټي پي ویلي دوی د محمد علي بلتی چې بل نوم یې مفتی خالد بلتی و د وژل کېدو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په بیان کې د پاکستان د استخباراتي چارواکو هغه ادعا هم رد شوې ده چې ویلي و بلتی د پاکستاني طالبانو د ډلې اوسنی ویان محمد خراساني دی. مفتی خالد بلتی نږدې درې کاله مخکې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا نیول شوی او په کابل کې بندي و، خو په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نوموړی خوشي شو او ویل شوي چې له هغه وخته راهیسې په ننګرهار ولایت کې استوګن و. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي ښایي د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نیمایي زیات وګړي د کورونا وایرس په نوې بڼه یا اومیکرون اخته شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لویې وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده. د اروپا لپاره د WHO سیمه ییز مشر هانس کلوګ پرون د یو خبرداری په خپرولو سره د یو څیړنیز انسټیټیوټ د وروستي راپور هغه اټکل نقل کړ چې وایي د اروپا په سلو کې له 500 زیات وګړي به د راروانو شپږو یا اتو میاشتو په اوږدو کې په اومیکرون ډوله کورونا اخته شي. د WHO اروپایي څانګه 350 هیوادونه او قلمرونه رانغاړي چې د منځنۍ آسیا څو هیوادونه هم پکې دي. ښاغلی کلوګ وویل چې اومیکرون په ډېرې چټکۍ سره په لویدیځو هیوادونو کې د کورونا وایرس په مسلطه بڼه بدلیږي او اوس د بالکان په هیوادونو کې د سرایت په حال کې دی. او د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ نښته پیل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې. دوه سرتیري یې ووژل او دوه یې ټپیان کړل. له دې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي و چې ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژلی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري په دې هله چې روغ او جوړ وسی رازو د دې خپرونې د سر راپور ته. امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید دا شرطونه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله طالبان باید یو ټول ګډونه او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي. په ورته وخت کې متحده ایالات له نړۍ غواړي چې په دې سخت ورځو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې
ښکاري چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. له همدې امله د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي که غواړي حکومت یې نړیوال مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي د امریکا او نړیوالې ټولنې وړاندیز شوي شرایط باید ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس له دې شرایطو یو هم د یو داسې ټول ګډونه حکومت جوړول بولي چې په خبره یې د ټولو افغانانو استازولي وکړي.
هغه څه چې موږ په ځلونو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړي دا دي چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان په خبره دا هغه غوښتنه ده چې دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای له نږدې څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي. د متحده ایالاتو لخوا د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې په اړه مو د طالبانو دریض وپوښت خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې ویلي اوسنی حکومت یې همشمول دی او د ټولو قومونو او خلکو استازي پکې شته. وروستیو کې طالب چارواکو دا هم ویلي چې امریکا ترې په لومړیو کې غوښتنه کوله چې یو شمېر پخواني چارواکي او سیاسيون حکومت کې شامل کړي خو دوی نه ده منلي. خو د طالبانو د اوسني حکومت ټول ګډونوالي ته څومره اړتیا ده؟ شنونکي عبدالباری عارض ازادي رادیو ته همدا پوښتنه ځواب
باید په حکومت کې تحصیل یافته کسان انجینران ډاکټران او د لوړو تحصیلاتو لرونکي ځوانان یا د نوي عصر د غوښتنو یا د مقتضي عصر مطابق کسان په حکومت کې باید ورګډ شي. نو په هغه صورت کې به وکولی سي نړیواله ټولنه چې طالبانو د رسمیت پیژندلو بهیر ګړندی کړي.
د طالبانو د حکومت عدم مشروعیت او رسمیت نه پیژندنې د دوی د حکومت په مالي او اقتصادي سکتور د بد تاثیر سربیره د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې همدا اوس له نیمای زیات یعنی نږدې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په افغانستان کې نازک وضعیت ته په اشاره له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره مرستې وکړي. د نیټ پرایس په خبره د نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه باید د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ژمنتیا وښایي او په دې برخه کې ګام پورته کړي. ښاغلی پرایس وایي دا د هیچ چا په ګټه نه ده چې د افغانانو بېثباتي، محرومیت او سخت حالت وویني، خو روسیه، چین، ایران او پاکستان چې د افغانستان نږدې ګاونډیان دي له امریکا بیا غواړي چې د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه آزاده کړي څو د هیواد کې اوسنی ناورین مدیریت شي. هغه غوښتنه چې د امریکا متحده ایالاتو یې د رد لپاره خپل دلایل وړاندې کړي دي.
وامریدل چې امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي باید دا شرایط ومني چې هغه د پراخ بنسټه حکومت جوړول دي. طالبان بیا تل دا ټینګار کوي چې د دوی حکومت له قومي پلوه پراخ بنسټه دی. د توپیرونو یا د دریزونو دا توپیر په څه معنی د تحلیل لپاره دا مهال د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرماس سټوډیو ته وصل دی. زرماس صاحب، سړی مشي د دې خبرو تکرار چې طالبان د ټول شمول حکومت رامنځته کی، پراخ بنسټ حکومت دی رامنځته کی، او طالبان بیا وایي چې موږ پراخ بنسټ او ټول شمول یو، دا توپیر د دریزونو په څه معنی کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو همکارانو ته، خدای وکړي چې ټول روغ جوړ او سلامت اوسئ. ګوره، دوی په دوه کې سره 13 میاشتې مذاکرات وکړو، پیسې دوی په مشموله باندې خبرې کړې وې، یو ګډ تعریف درلودلی. اوس یو لوری یو تعریف د همشموله څخه کوي، یو بل چې دی هغه بل رقم تعریف کوي. نو دلته یو ګیپ رامنځته شوی دی چې دواړه لوری چې دي هغه په یو صفه کې نه دي، یو د یو ځای څخه غږېږي بل د بل ځای څخه غږېږي. که موږ وګورو نو د طالبانو خبره هم تر یو حده پورې صحیح ده چې دلته د ټولو قومونو نمائندگان په دې حکومت کې شتون لري، لیکن د ښځو شمول پکې نشته. او هغه تحصیل کرده خلک چې دي خلک نړۍ کې ورته د ورایا ګوري چې دلته ټول ملایان په غټو غټو څوکۍ باندې ګمارل شوي دي او مسلکي کسان دلته نشته دی. نو د هغو شتون پکې لږ کم دی، نو دوی هغه ته هم توجه کوي او داسې پریښي چې د طالبانو حکومت
تاسو دغه فعالیتونه له نږدې څاري، د تحولات تعقیبوي. زرمس صاحب، د طالبانو ځینو چارواکو ویلي و چې امریکا له دوی نه غواړي چې یو شمېر پخوانی او چارواکو ته په حکومت کې ونډه ورکړي. هغه چارواکي چې په تیرو 40 کلونو کې په یو ډول په حکومت او په قدرت کې شریک وو، فکر کوي طالبان به داسې یو کار ته غاړه کېږدي؟
که طالبان د سیو کار ته غاړه کې هم دي، د افغانستان خلک دې کار ته غاړه نږدي. او که چېرته طالبان دا سیو کار وکړي چې هماغه غاصبین چې پخوا امریکا په افغانانو باندې تحمیل کړي وو بیا رامنځته شي، نو زه فکر کوم که طالبان یې ومني د افغانستان خلک یې نه مني او بیا به طالبانو ته غبرګونونه زیات شي.
نو دا ډول توپیر چې دی، زرمس صاحب څه فکر کوي؟ نو دا کشاله به چیرته رسیږي؟ امریکا به داسې غوښتنې لري، طالبان به یې نه مني، نړیواله ټولنه هم له امریکا سره همغږي ده، حتی د اسلامي هیوادونو کانفرانس کې هم د امریکا او د ملګرو ملتونو هغه پل تعقیب شو. فکر کوي د طالبانو رسمیت پیژندل به ځنډیږي؟
یقینا داسې یو حالت دی اوس چې امریکا هغه د سایکالوجي نه نگانه هغه خپل وخت نه تیریږي چې دوی غواړي چې د خپلو امریکایانو ذهن دې ته جوړ کړي تر څو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اوس د وخت نه ډېره لرې خبره ده چې امریکا دا کار وکړي. شي که چېرته دا کار وکړي نو هلته په امریکا کې دوی ته خپله مشکل جوړېږي او امریکا هم داسې طالبان به چې دا یو شی په نظر کې ونیسي چې امریکا چې دا یو لوی ابر قدرت دی، د دوی د خوښۍ نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی. نو دا به چې دوی په نظر کې ونیسي او کوم شرایط چې امریکا ورته وړاندې کوي به چې په هغه باندې صحیح فکر وکړي، کنه د دوی حکومت باندې راسي بغیر د رسمیت او د دوی مشکلات باندې خپل بل زیات دي.
او زرمس صاحب، روسي پښتنه طالبان دا کوي چې د هیوادونو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو اړیکی ورسره تقریبا په رسمي چوکاټ کې د دوی ځینو ته ډیپلوماټان هم لیږلي خو په ډاګه اعلان نه ده شوی. دوی وايي نو راشه درشه معاملې ټول رسمي دي. دا په څه معنی کېدلی شي؟ آیا د رسمیت پیژندلې ګامونه ورته د ګامونو په سترګو ورته کتلی شو؟
دغه یو مثبت اقدام ده د هغه پروسه چې یو برخه ده چې ما مخکې ویل چې ترڅو د نړیوالو ذهن جوړول د وخت کې شی او ذهن جوړ شي ترڅو زمينه ساده شي چې حکومت پر رسمیت وپېژني. لیکن که دغه حالت همدغه سي دوام وکړي دا څه خاصه ګټه نه لري ځکه چې طالبان ضرورت لري چې په یو ان کې په نورو ځایونو کې خپل نمایندګان ولري، سفارتونه فعال وي ترڅو د دوی هغه کمیونیکیشن چینل چې دي هغه فعال اوسېږي. که دغه سي وینه دا خو یو طرفه لاره ده، هغوی دوی ته اکسس لري، دوی ورته نه لري. نو خو د هغه اولو حالتونه بیا هم دا بخیي چې دغه یو حالت دی. پروګرس روان دی لیکن ډېر په قلاره دی. که چېرته پروفیشنل خلک د طالبانو صفوفو ته راشي، کوم چې په فساد کې ښکېل نه دي، نو دا به ډېره ښه خبره تر څو دوی ته ښې مشورې ورکړي او د نړیوالو خولې هم پرې بندې وي.
کور مو ودان. ډېره مننه د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځو له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420 22 11 23 23.
اوسم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کارګرو ټولنه وایي په تیرو څو میاشتو کې د ماشونو د نور کولو له وجې افغان کارګران له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل کارګرو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي چې باید ورکړل شي. د قادری په وینا که د دې کارګرو ماشونه ورنکړل شي ډېر به مجبور شي چې د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. ښاغلی قادری وایي په تېر جمهوري نظام کې 400,000 کارګر په دولتي ادارو لکه تولیدي کارخونو، د سکرو په کانونو، صفاکارۍ او نورو برخو کې کار کاوه او سلګونه زره په خصوصي برخو کې په کار مصرف وو. نو موړی وایي چې ځلې دا موضوع له مالی وزارت سره شریکه کړې ده، خو لجمنې سره هم تر اوسه د دې کارکونکو ماشونه نه دي ورکړل شوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د سوداګرو او پانګوالو د اختطاف په اړه اندېښنه ښیي. د دې خونې مرستیال توریالي غوسین نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې 3 سوداګر په هرات ولایت کې تښتول شوي چې د یو جسد 13 ورځ پیدا شو. دا نوموړی په خبره په تیر نظام کې هم په هرات کې د سوداګرو تختونه ډیره وا او د طالبانو له واکمنېدو سره هم وضعیت تغییر نه دی کړی. نو موړی وایي د نظام د بدلون پر مهال د ډیرو زندانیانو د آزادیدلو له امله په دې ولایت کې د تختونې پیښې ډیرې شوې دي. ښاغلی غوسی وایي د سوداګرو او پانګوالو تختونه په هرات کې په سوداګریزو چارو منفي اغېز کوي. نو موړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د سوداګرو د امنیت په اړه اقدام وکړي او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر 1,400 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 1,400 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1,300 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 20 پوله، زر هندۍ کلدار 1,490 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 595 افغانۍ.
ملګرو ملتونو د سږ کال په ترڅ کې له افغانانو سره د بیساري بشري مرستو غوښتنه وکړه. دغه سازمان کله پخوا هم د یو هیواد لپاره یو ځای 15 میلیارد ډالر نه وغوښتي. تفصیل له احمد شبرناورو.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان د نن د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشری مرستو او د بیړنۍ مرستو د همغږی په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشری مرستو ته د پرو سش کال په پرتله څو برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشری مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2021 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابره زیاتې دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستانه بهر د 15 میلیونه او ولکه نورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 9 میلیونو ته رسېدلی دی او په لکونو کسان هم مجبوره شوي دي چې له افغانستانه ووځي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 5 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالرو په ارزښت بشری مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دیخوا تر 280 میلیونه ډالرو واوښتې. متحده ایالاتونه همداراز افغانستان ته د کووید-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بې وزلو ته ورسېږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. دویم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام مه هیروئ. خو اوس یوه بله په زړه پورې موضوع شپېلې غږول د کوچي شپونکیو هغه دود دی چې له پیړیو پیړیو راپاتې دی خو د هر ورځې په تیرېدو دا دود پیکه کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا 10 کلن شپونکی رمه څروي. دا رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه اخیځي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلې ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني خو نه غواړي چې غږی په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه غږ شپېلې ږغوي خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلې ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلې وهلو پر ځای دمبوره یا چغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري. خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. دا یوه یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړی غاړي ورسره بولي. د لر او بر وطن په دشتو او غرونو کې په رمو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیکه شاعري، مرثیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیزه بلل کیږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیه وایي. لارمو سره ولو سره د شپانه شپېلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسنی وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړی ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دغو وختو کې بېخي ډېره وه. دوی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دوی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسانه بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګري ستوکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بېولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
تاسو لا پیغامونو
ورور داونه زمریش د افغانستان ولست په نامه کې داونه زمریش وینور کې د افغانستان ولست سره چې دا نه دي خپل حکیمه وات پور کې هغه خپل رسول کې به په دې ساده ورور شي او دا نه دي خپل د کور یو روپیا ولست نه راشي.
د هغې اولاد خندان جر کولې دي محسن رانی خبر کوم ورور مشکوه اولاد د ولادت مقام په مقر کې مو دفاع او تقریبا شول نه کېږي چې طالبان نه غواړي یا د نو شنه راکې د دې خپل څه تورې غواړي طالبان تر څو خپل کوي چې لاندې کې نو تقریبا کلمه کلمه کې چې موږ خپل کار کوو نو مرور بیا په دې باندې نه ولګي یا د موږ د خپل څه تورې غواړي موږ څنګه نه ان نه د خاطر سره د جنایي کسان کوم نور مدخلي ځانې کسان
خبرې کوم موږ ته کوم غنم راکړل شوي دي د هغو امبار نه دی را رسېدلی، کښتونه مو غلط کمزوري ولاړ دي، کوم خوري مو چې ژمنه کړې ده دا پیغام ورسوي. السلام علیکم. ما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې څلور میاشتې ستاسو د بچي د پوره کېدو په حال کې دي. د زاړه تیر جمهوري دولت موږ د یوه وکال ماشونه د معیوبینو او شهیدانو دا پاته دي. ژمی دی، هوا یخه ده، سړه ده، ډېر بد حالات دی افغانستان. تاسو ته خپله معلومیږي چې په ډېر یو بد حالات قرار لري. یخ دی، ساړه دي، لرګي نشته، وړه نشته په کور کې. ژر تر ژره دا ماشینه والا کوي، که نه تاسو به هم د ډېر بد حالاتو سره مخ شئ که دغه رقم ستاسو ژوند او ګزاره یې د افغانستان د خلکو سره. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. دویم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام د خپرېدو لپاره چمتو دی، خو اوس احمد تکل ته وار ورکوو چې د خبرونو لنډیز در واوروي.
د طالبانو سرپرست دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د افغانستان دوو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي د 15 لکه امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به د کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروري شیان واخیستل شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سروکي چاودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ټپي کړې ده. چارواکي وایي پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. ولسوال وایي چې یوې میرمنې د خځلو په منځ کې دا ناچاود سروکی کور ته وړی و او هلته وچاودېده. د کابل پوهنتون استاد پوهان فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلي جلال دا څرګندونې پرون تر خوشي کېدو وروسته له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. د اذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې اذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې او دوه سرتیري ووژل او دوه یې ورته ټپیان کړل. خو د اذربایجان دفاع وزارت وایي چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه پرون اعلان کړه. پرون د هنګري د ولسمشر پر انټرنیټ پاڼه دا خبر خپور شو چې د روان کال د اپریل په 3مه به انتخابات وشي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي عمل کوي.
مخدره موادو د انتقال او تجارت او بدز ضد باندې ګامون اخلو په چې کې د قاچاق اجازه نه ورکول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه وایي ناروغان مو ډیر خو امکانات مو لږ دي.